سلامونه وخت مو خیر ده افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي تاسې ازادي راډیو ته خوږی اسمخ کتر دې شي د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه نړیوال بانک بیوه تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوي او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام، له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډیو پاکستان سره سوداګری زړی کې اقتصادي ټکنیتوب علتونه بلل شوی دي. تر راپورونو ارزونې له مخې په افغانستان کې چې اوږد کلونو جګړه او طبیعي ناورینو نسپاله دی، د بې وزلۍ د لوړې کچې، بیکاري، محدود امکاناتو او د توکو د بیو لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شو چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کوردننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث شي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الافضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادې جبهې مشر یاسین زیا په نننې غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د واد مخکینی تیرې او د ګوندونو او خوځو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکینی غونډه بې ګټې بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولې چې خلکو آزمویلې دي په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي. د روسیا متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبره د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ د روانې فبروري میاشت په لومړۍ کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړي کلوپ وین بایزر له بنده خوشی کړ. هتیش کلم بایزر د روان کال د فبروري په ومه د چرسو د ډیرې لیکت اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونو له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. د اقدام څو ساعته مخکې لغوه شو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې خبرې پیل شوې. او ورسته خبرم دا چې د ترکیه پولیسو د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند یا پی پی کی سره اړیکې په لرلو مشکوک 202 کسانه ولیدي. د ترکیه د کورنوي چار وزیر علي ایرلګیکا ویل چې د تیرو 15 ورځو په عملیت کې پنیول شوې کسانو کې خبر اعلان سیاستوال او مثلاً هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره د اړیکو په تور د منتخبو ښاروالانو د لرې کولو لړۍ هم روانه ده. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یاستئ. د نړیوال بانک تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته خدل شوې ده.
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وسدا ده په یو نیم سلو روپۍ شاګرد د هوټل کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي.
د افغانستان په اړه د ویانا پنځم غونډه وړاندې به په خبرونه کې واوري او خوست کې د کافي شاپونو ډېرې دوه تزوانان خوشاله دي.
چا نمزدی وا نو غوي به خپل کور کې بيد غل منزل وس د 16 جو شوه د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده
پرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباته حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویل دي چې تواندار ستونزې، ناڅرګندې پالیسي، مالی انزبا، د بهرنۍ مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ تکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې ګړندی کړی دی. د راپور درځونې مخې په افغانستان کې د فقر دوامدار لوړې کچې، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لا لوړاندې د کلونو جګړو او طبي پیخو څخه رانځوړي له خطر سره مخ کړی دي. پامدیال کې شمیر بیوزل افغانان وایي چې د بیکاری لامل له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزات پر راپور کې
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو ناسرګندی پالیسۍ مالی انزوا د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستۍ ټکنۍ او سوداګریزو اړیکو لامل د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثبات حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمیر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد دی هوټل کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي. کور مې نشته دی. هر څه ډیر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډیر دي. مکتب نشته دی چې زمونږ د حکومت نه دا خوښتنه ده چې کار روزګار ته برابر کی. چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماخام کور ته او بچو ته او خوراک ډوډۍ خو وي سو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه لکوره وزي خو ماخام تش لاس کور ته ستنیږي.
کار روزګار خو پیخي نشته. موږ بیروزګاری دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کیږي. ویخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي. موږ ته د کار ځکه بیروزګاری ډیره سخته ده. واقع ډیر مشکلات سره مخامخ یو. هیڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2 میلیونه ډالر ته رسیدلي. ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوی. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 1.15% زیاتوالی په اړه ویل شوی او زیاته شوی چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې د 2025 کال د جنوري تر 21مې 1.5 میلیارد افغانۍ چې 2.15 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورنۍ ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. د 3 جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 3 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس نیمای برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداري ورکړې چې روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پوری د بودیجې د نشټوالي لامل د روغتیا زده کړو خوړو او سرپنا په ګډون ځینی مهمې مرستې د بندیدو له خطر سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي د طالبان تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګند پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د افغانستان بانک پخوانی وین ښاغلی شریف الله شیګوال وصل شو دی. سلامونه شیګوال، سبا وخت په خیر. کراته وایي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بلل دی. د افغانستان د وزه څومره بي سباته دي؟
سلامونه، وخت په خیر. ته پوښتنه په جواب کې باید ومه، افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بي ثباتۍ او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچ په لوړیدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې لتیرو څوکل نو رئیس افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمی شوې، بهرنۍ مرستې کمی شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربناه له بده مرغه نشته، نو همدا لامل دی چې ورځ تر بلې نه یوازې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې لامل د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی دی.
بله، یو مسله چې تاسو مخپله ځین مسایل ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلې دي، خپله د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر ځای چې ښه شي بې ثباتۍ طرف ته روان دی؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی، او ترڅنګ اقتصادي زیربناوي له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې سولسیزو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو سولسیزو په کور دننه هم له بیلابیلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه له منځه تللي او تخریب شوی دي. یعنی کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم دغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي عدلون بدلون په هر هیواد کې راځي، خو دغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه خدای چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو، تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خود کفا نشو، له بده مرغه موږ به دغسې حالت سره مخ یو که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغېزې په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته او کله چې عدلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې چې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغېزې لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل که موږ تاسو پرې وغږیږو، دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې، که نه دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوي دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثباتۍ باندې اغېز ونه لري؟
یو خلا د اگست 15 چې 2021 کال کې جمهوری نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارد خو مستقیم زموږ نظامي برخې ته راتللې، همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله، او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی و، یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کیږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي، خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیات دولت ته نه ځي، همدارې چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
خغلی شګیواله، دا مسله چې پروسه غوړم پر باس ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وټولو لار څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه وځو؟ هغه که په افغانستان د نن تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبر وکول، کنه د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري، چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړور کړو ولرو.
لومړی غواړم ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوالې پراختیايي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوي یا ځنډول شوي دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره اغېز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیايي د بشر حقونو او یا د ازادۍ ډیموکراسۍ په ځینو پروژو باندې مصرف کېدلی. افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ ستاسو په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغېز درلوده. کله چې موږ ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ډول شوي دي، په مرکزی اسیا کې هم هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه ته مرستې رسیدلې چې د نوي ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ د نوي پالیسۍ له مخې دا ځنډول شوي دي. خو په افغانستان تاثیر ځکه ډېر ده چې موږ له بده مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو، هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې دا د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بې ثبات وي امکانات نه وي، نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو، دغه سیاسي تګلارې یا لیدلوری نشته، د پالیسي نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالت کې پنګونه او کې چې په مادانو کې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
ډېر زړه مننه ژوند سیمنه نه شي کول سي خو وخت
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په اړه د وینا پنځم غونډه نن په تریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونو سیاسي څیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه چې د دې ناسته له تنظیمون کې ده ویلي دي چې د دوه ورځې ناسته کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي او ټول ګډون حکومت د جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي به ورته جوړ کړي. بلخ ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي چې هم تر اوسه د وینا تیرو څلورو ناسته کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې باید دی ډول ناس پترس کې ملي او واحد نظری رامنسي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د اوتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړای او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خپله رسنۍ خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټولګډونو حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حقیقت چې موږ یې ادا کوو دا دی چې د ویانا بهیر مالکیت د افغانانو په لاس کې دی، یعنی د طالبانو خلاف سیاسي ګوندونه، د ملي مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي، د ویانا بهیر له دې پړاو نه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو دیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکو د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایط منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازاد ځینې پرنسیبونو په خاطر باندې چې موافق نه هم ورسره چلرم ناسته کې مې هم سربیره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باورم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه شوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملی اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډیری دا هغه خلک دي چې البته ټول نه هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې کیلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو بېتر چې ښه ده چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره د افغانستان د راتلونکي د جوړولې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې تا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو، ګوندونو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي او امریکا جګپړو چارواکو نن په ریاست کې خبرې پیل کړې. د دې خبره د دوړو بدونو د اړیکو د خکولو او د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بلل شوې دي. اوکران په دې غونډه کې ګډون لري. کیف اروپایي متحدان یې اندېښنه لري چې له دې خبرو څنډې ته پرېښودل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواو نورو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترنګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاراواره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته ویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته بلاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي کنه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبه ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتمن ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یو معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سم نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونی غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي او د هدف ته رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتی ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشحالیو د نمانځنو او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. د افغانستان په ښارونو لرو لارو په اوږدو کې چایخانې له پخوا موجودې وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپېریال په ګډون پکې له شنو چایونو سربېره نور خوراکي توکي هم شامل دي. نور جزئیات د نجیب لال خیل په راپور کې.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد راډیو ته وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي. د نورو هوټلونو په نسبت دویم قدم کې دغه سې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خپل زینه دي مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولته شو بیا د پارکوته د سترې د کپی شاپو ترڅو خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو دپاره خلک ډېر ځوخه کې په اوس کې دا چې مشتریانې زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
اوسم ازادي رادیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم خپل پکې او خپل جوړ اورغ بیا زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې څلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان ول زدوی درې میاس کې 100 روپۍ ځنی وړې دي. په مخ خدمت معلومات نسته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبیش فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاس کې پیسې وړې دي ځنی. نو کارګر دی ورب مسکینان دي بیرزبانی باندې کچې د موږ راخ تل ځای ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله، څنګه یاست؟ به خیر. ما ویله ما د مزه شو لیکوټ پولیس باندې کې از موږ لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از موږ لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ د 12 ساعت جل ساعت وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باوري بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غسر رستانه اول موږ په دغه ټول وطن کې موږ ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څه خواص دی د مسولین څه شو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سلکان نه جوړ کی. الله پاک مو سات سلام
علیکم. وعلیکم السلام. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو صدیق الله ترند هلمند ولایت نه سره در سوالی زسته ست دا پیغام پر دولتي روغتونونو نه ست او سراتیر کلینیک دا کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندي جنو غو به بعض مسلمانان ډیر به وځي جو نسسیر نو تکي جمهور د اسلامي مراسه دا غشتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک ته جوړ کې. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دروازګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زمر دغه د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل د شدلته کم موسسه یا یو کم سره سلیب له خوا څخه موسسه راسي هغه خانان پښکې نشته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي مر دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور مې پر خدای سپارم السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو خو خبرونه